ساعت دیگر. سالی محمد، سالی با مطالب تازه با شماست. سالی صاحب بفرمایید.
ډیر مننه کوروډان د ازادي رادیو اوریدونکو ته. زما له خوا سلام په افغانستان کې د سحر پوره ته بجې دي. د خبرونو مو تر نه هو بجو ده. د خبرونو په راپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکونکو په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن دي. دغه شیبه د انګلند او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه پیل شوه. انګلند چې پچې ګټلې ده د فیلډینګ کولو پریکړه کړې ده. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څېړو. د ورکو ازنو د لټي پروګرام هم درتلرو. خو خبرونه په خبرونو پیلو ل مرزي احمد زین یوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان نن د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد یو ځل بیا رای ورکړي. او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونه شي نو امریکا به له خبرو ووځي. پوره خبرونه. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د حقوق کارکونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون وایي نادر موسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ونویل چې کوم شمیر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي وو خو یادونه وکړه چې د غیر حاضرو تورنو کسانو په اړه به غیابي پریکړه وشي. موسینی زیاته کړه ځینو کسانو زموږ ولایتي او مرکزی دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاعي وړاندې کړې. ځینې کسان چې د ځان د دفاع لپاره حاضر نشول د هغو په اړه به په غیاب کې پریکړه وشي. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون یو اونۍ مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو د کمیسیون څخه باندې لازره ماقتو او له شلو زیاتو دایمي کارکونکو په انتخاباتو کې په سرغړونو او درغلۍ کې لاس درلود. د شکایتونو کمیسیون تورانو کسانو ته یو اونۍ وخت ورکړی وو چې د دې تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلان نن د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد یو ځل بیا رای ورکړي. په نننۍ انتخاباتو کې د ولسي جرګې د دوهم مرسیال او لومړی منشي د څوکۍ لپاره سیالۍ په پام کې ده. په جرګه کې په پرنننۍ انتخاباتو کې ظاهر قدیر د لومړی مرسیال او عرفان الله عرفان د دوهم منشي په توګه غوره شول. ولسمشر اشرف غني د شمې په ورځ ویل د ولسي جرګې د اداري پلاوي له غوراوي وروسته به نوي کاندید وزیران د اعتماد د رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي کړي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږي مرکز 2014 میلادي کال په هیواد کې د ماین د تلفاتو تر ټولو خونړی کال بللی دی. د دې مرکز مشر محمد صدیق راشد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر میلادي کال کې د ماینونو په چاودنو کې زیات شمیر افغانان مړه او ټپیان شوي دي.
په یو میاشت کې 15 نوي کسان په اوسط ډول موږ ته راپور ورکول شوی ده چې په ماینونو باندې ناچاودو مهماتو باندې شهیدان شوي او یا زخمیان شوي. هغه کسان چې زخمیان شوي دي هغه جدا معلول شوي هم دي.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې د سړک د غاړې ماینونو ډیری قربانیان ماشومان او ښځې دي. افغان حکومت او ملګري ملتونه وایي چې د استوګنې په سیمو کې د سړک د غاړې ماینونو وسلوالو مخالفینو خښ کړي دي. او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د سړنې په مقصد افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر له استازو سره په پاکستان کې د ډیره افغانانو پر ستونزو خبري وکړي. د ازادي رادیو د خبريال د راپور له مخې د افغانستان د رسنیدونکو کډوالو د چارو وزیر سید عالمی د دې پلاوی مشري کوي او د ولسي جرګې ځینې وکیلان غړي دي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی په اسلام آباد کې د یو شمیر افغان کډوالو د کمپونو مشرانو ته په وینا کې ویل چې دوی اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د ډیرا راجستر شوو او غیر راجستر شویو کډوالو پر سونزو او د هغو د حال پر لارو چارو خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونشي نو امریکا به له خبرو ووسی. اوباما په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل چې په هر ورځ موافقه کې لویدیز قدرتونه باید دا اجازه ولري چې دا یقیني کړي چې تهران به اټومي وسله نه جوړوي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه حتی که د ایران اړخ درغلی هم کوي موږ به د مخنیوي د اقدام لپاره کافي وخت ولرو. له ایران سره د توافق په وړاندې چې مهلت د روانې میاشتې پای ټاکل شوی تر اوسه لوی خنډونه پراته دي. د خبرو اترو بل پړاو د مارچ په 15مه په پام کې دی. ایران ټینګار کوي چې د اټومي پروګرام هدف یې د انرژي د تولید په څیر سوله ییز ملکي اهداف لري. راپورونه وایي په سوریه کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا د تیلو پر هغه تصفیه ځای حمله شوې چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې چلوو. د سوریې لپاره بشري حقونو د سر لله چې په مرکز په بریتانیا کې دی وایي په دغه برید کې چې پرون شوی 13 کسان وژل شوي دي چې په هغو کې د دې تصفیه خانې ځینې کارکوونکي او د اسلامي دولت ډلې سخت دریځې وسلوال شامل دي. خو د نړیوال ائتلاف لپاره د امریکا د یو ویان دغه راپور تایید نه کړ. د سوری په ختیځ کې په غوسیمو کې چې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي د تیلو د تولید هغه ساحې هم شامل دي چې دغه ډله ورڅخه د مالی سرچینې په توګه ګټه اخلي. ملګرو ملتونو په نومبر میاشت کې وویل دغه ډله د تیلو له درکه د ورځې له 3 لک نیولې تر 1.5 میلیون ډالرو پورې عواید ترلاسه کوي. عراقي چارواکي وایي د هغو راپورونو په اړه چې وایي داعش ډلې د دې هېواد یو بله تاریخي سیمه هم ویجاړه کړې ده څېړنې کوي. د راپورونو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو پرون د عراق په شمال سیمه خروسابات کې یو بله لرغونې ساحه ویجاړه کړه. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شیرشب وایي دا ویره شته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به وباسي. شیرشب له نړیوال ائتلاف څخه د داعش پر اهدافو د هوایي حملو غوښتنه وکړه. خروسابات د داعش تر ولکې لاندې موصل ښار په 15 کیلومترۍ واټن کې پرته سیمه ده. کاناډایي او کوردي چارواکي په عراق کې په یوه ساوي حمله کې د یو کاناډایي سرتیري د مړینې په اړه بېلابېلې څرګندونې کوي. کوردي چارواکي وایي د کاناډا د پوځ بریدګای اندریو جوزوف دوویرون وروسته له هغې ووژل شو چې دی او ملګري د هوایي مرستې د غوښتنې لپاره د جبهې لومړۍ کرښې ته لاړل. د کورد پیشمرکز واکونو بیان هیژر اسماعیل پرون وویل کاناډایي سرتیري لومړۍ کرښې ته د دې لپاره تللي وو چې په سیمه کې هوایي حملو ته لارښوونه وکړي ځکه یوه ورځ مخکې پر دې سیمه اسلامي دولت ډلې برید کړی وو. خو د کاناډا دفاع وزیر جیسن کینی وویل چې کاناډایي سرتیری په هماغه شیبه د جبهې شاته د څارنې یو مرکز سستن شوی وو چې کوردي ځواکونو سهوي ډزې پرې وکړې. او ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اروپایي ټولنې له مشر ډونالد توسک سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت بحث وکړي. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو نه وورتل د او نورو خبرونو تفصیل د آزادی رادیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د آزادی رادیو ډاٹ کام یا هم آزادی رادیو ټکی او آر جی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د ښو کارکوونکو په اړه به په غیاب کې فیصله وکړي چې په درغلیو تورن سوي. د کډوالو د ستونزو د حل لپاره د افغان دولت یو هیات پاکستان ته تللی. په لغمان او ننګرهار کې وروستیو اورښتونو زیانونه اړولي. دا هم وایي چې په کندهار کې د لیونی سپیو پر ضد کمپاین پیل شوی. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. د ورکو ازنه د لټ پروګرام په همدې خپرونې کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل سوي دي. د کمیسیون یوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه باندې 10,000 موقت او 300 زیات دایمي مامورین د 1,393 مریض کال په انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس لري. احمد تکل او نور تفصیل.
د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په درغلیو تورنو کسانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید، خو ښکاري چې یو شمیر کسانو د ځان د سپیناوي لپاره اقدام نه دی کړی. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ونه ویل چې کوم شمیر کسان د ځان د دفاع لپاره کمیسیون ته ورغلي وو، خو یادونه یې وکړه چې د غیر حاضرو تورنو کسانو په اړه به غیابي پریکړه وشي.
د انتخاباتي
شکایتونو د کمیسیون له دې اعلان وروسته چې د ځینو کسانو نومونه ښایي په تور لیست کې راشي، هغو ته موقع ورکړل شوه چې راشي او د ځان دفاع وکړي. ځینو د کسانو زموږ ولایتي او مرکزي دفترونو ته مراجعه وکړه او د ځان دفاعي وړاندې کړې. د کمیسیون دایمي کارکوونکي هم چې په اړه یې سوالونه وو، د انتخاباتي شکایتونو مستقل کمیسیون ته راغلل او د ځان دفاع وکړه. ځینې کسان چې د ځان د دفاع لپاره حاضر نشول، د هغو په اړه به په غیاب کې پریکړه وشي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له دې مخکې خبرداری ورکړی و چې که پر تورنو کسانو د درغلیو تورونه ثابت شي، نو هغو به له کاره لري او نمونه به یې په تور لیست کې شامل شي. معلومه نه ده چې آیا د تورنو کسانو دفاعي به د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د قناعت وړ وګرځي کنه. په دې اړه ښاغلی محسنی هم څه ونه ویل، خو د زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به په راتلونکو څو ورځو کې د 1993 کال په انتخاباتو کې د درغلیو د څرنګوالي په اړه خپل راپور خپور کړي. هم دې کمیسیون یوه اونۍ مخکې ویلي و چې د انتخاباتو څه باندې لس زره موقتو او له شلو زیاتو دایمي کارکوونکو په انتخاباتو کې په سرغړونو او درغلیو کې لاس درلود. د شکایتونو کمیسیون تورنو کسانو ته یوه اونۍ وخت ورکړی و چې د دې تورونو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. په انتخاباتي سرغړونو او درغلیو کې له تورنو کسانو سره حساب کتاب او په انتخاباتي کمیسیونونو کې اصلاحات د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د موافقې یوه مهمه برخه وه.
دغه شپه د بنگلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. لوبه بنگلاديش پیل کړی ده چې په یو باندې دوه اورونو کې دوه لوبغاړي سوځیدلي او یوازې اته منډې کړي دي. په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو وضعیت او ستونزو څېړلو لپاره د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپړی افغان هیات اسلام آباد ته تللی، څو له پاکستاني او نورو اړوندو چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق په راپور کې.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره یو جګپړ افغان پلاوی د هیواد پایتخت اسلام آباد ته راغلی. سولو پاکستان یو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان یونیسیر له چارواکو سره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو بحث وکړي. په دغه پلاوی کې چې مشري د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی کوي، د ولسي جرګې ځینې غړي هم شامل دي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ دغه جګپړی افغان پلاوی تر هغې وروسته پاکستان ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې په دې هیواد په ځانګړې توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال د پولیسو تر سخت فشار لاندې دي او په بېلابېلو هیلو بهانو زورول کېږي او انزندان ته اچول کېږي. دغه پلاوی په پاکستان ته د خپل درې ورځني سفر پر مهال د دې هیواد د مرکزي حکومت او همداراز د خیبر پختونخوا له ایالتي چارواکو سره په دغه سیمو کې د میشت افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. په پاکستان په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې میشت افغان کډوال تر هغې وروسته د پولیسو او نور امنیتي ادارو له سخت فشار لاندې دي چې پاکستاني طالبانو د تیر میلادي کال د دسمبر په 14مه نېټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون یو 34 کسان ووژل شول. تر دغه برید وروسته د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په دغه ایالت کې پر میشتو افغان کډوالو زور راوړ، سو په یو میاشت کې له دې ایالت ووځي او بیرته خپل هیواد ته ستنه شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخی د یکشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د ځینو افغان کډوالو د کمپونو مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې دوی به په اسلام آباد کې د خپل سفر پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په دې هیواد کې د میشتو راجستر شوو او غیر راجستر شوو کډوالو پر ستونزو وغږیږي او حل لار به راوباسي. د وای مونږ باید ټول واقعیتونه په نظر کې ونیسو. افغانستان په یو کال کې د 1.6 میلیونه کډوالو د بیرته ستنېدا توان نه لري. مونږ هیله لرو چې د پاکستان حکومت به په دې لړ کې مونږ سره همغږي وي او زموږ د نظر درناوی به وکړي. مونږ به له پاکستاني چارواکو سره د ټولو کډوالو په ستونزو وغږیږو او زه وړاندوینه کوم چې دوی به د خپلو 13 کلونو د بهروانۍ په څیر دا ځل هم له مونږ سره موافق وي. نوموړي همداراز ویل چې په پاکستان کې د میشتو افغان سوداګرو له ستونزو هم خبر دي او هیله ده چې پاکستان حکومت د هغوی ستونزې د تل لپاره حل کړي او یو داسې منځنۍ لار راوباسي چې افغان سوداګر په دې هیواد کې خپلې سوداګریزې چارې روانې وساتلی شي. د یونیسیار د احصائیې له مخې په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 14,00,000 رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار د درې اړخیز تفاهم له مخې ورته د دې کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد ورکړل شوي دي. په پېښور کې د افغان کمشنریټ د تازه سروې له مخې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو ډېری برخه په خیبر پختونخوا ایالت کې ډېره دي چې شمېر یې نږدې 6,13,000 تنو ته رسېږي. د یادونې وړ ده چې د کډوالو چارو د وزیر سید حسین عالمی بلخي په مشرۍ د افغان پلاوی تر هغې وروسته پاکستان ته سفر کوي چې په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې افغان دولت د افغان کډوالو د وضعیت څېړلو لپاره یو جګپوړی پلاوی پاکستان ته راولېږي څو د دې هېواد له چارواکو سره له نږدې نه د دوی په برخلیک وغږېږي.
ازادي راډیو خبريالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
وروستیو اورښتونو د نورو سیمو په تیر په ننګرهار او لغمان کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. په جلال آباد کې شاه محمود شنواری دغه موضوع تعقیب کړی ده. را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی شنواری صاحب، سهار په خیر. ورستي معلومات څه دي چې دغه اورښتونو د سر او مال څومره زیانونه اړولې او څومره ستې سوي؟
مننه ساری صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې چې دغه ولایتونو مسؤلینو سره غږېدلي وو، دغه وروستی ورښتونو چې شاوخوا دغه دوه ونې په وقفي ډول باندې سخت ورښتونه وشو، سیلابونه راووتل. دوی خو نه چې کوم ارقام مونږ سره شریک شوي دي په ننګرهار کې، د ننګرهار ولایتي ادارې معلومات له مخې غتیر اول ورښتونو کې څه باندې 500 کورنۍ چې زیانمن شوي هغوی سره هغه مهال مرسته وشوله. او د طرفاتو په اړه چې دوی کومه خامر کړي، مخکې 4 تنه ماشومان چې هغه د جلال آباد ښار اړوند د سیلاب له امله درکه شوي چې دوی بیا جسدونه پیدا شول. درې ورځې وړاندې د شیرزاد ولسوالۍ کې د یو چتر لیدو له امله د یوې کورنۍ 8 کسان په تمر شول، دوه زخمیان شول. تی وړ مشپه د سخت ورښتونو له امله بیا د درینور ولسوالۍ د شمال په سیمه کې د یو غره د ډډې درا خوېدو له امله چې هغه په یو کور د غره خوې شو، په دې کې د یوې کورنۍ لس تنه چې ماشومان او مېرمنې هم پکې شامل وي دوی مړه او یو کس زخمي وو. دغه ورستي کوم پات وخت دی ولایتي دا راوي چې دوی ولسوالان ته دنده سپارلې چې لازم مرسته هغه ته واستوي. اوس هم د دوی په وینا باندې سروې روانه ده. دین سره په داون لغمان ولایت کې چې هلته موږ د ولسونو نظر هم راوغست، خپل هغه جرمنو شو کورنۍ خو خښ کار کړل چې د لغمان ولایتي ادارې په وار وار مرستندوی ادارو سره چې کوم دوی هغه ناس یې کړی وي مرستندوی ادارې دې ته هڅولې وي چې تقریبا په لغمان کې دریم ځل لپاره جرمنو شو کورنۍ سره مرسته وشو، چې هغه دریم ځلې پرونی ورځو په دغه ولایت کې مکمل ارقام چې مونږ را رسیدلي دي په لغمان کې نه هتنه د سخت ورښتونو او سیلابونو له امله مړه شوي دي او 14 تنه په مجموع کې دغه ټپیان شوي دي او 1,400 کورنۍ زیانمنې شوي دي چې د ځینو کورنه رالیدلي دي، د ځینو ځمکې له منځه تللي دي. د لغمان ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې چې په د بلابلو مرستندوی ادارو چې په دې کې د ریلیف اسلامیک مرستندوی اداره دا او د یونیسف دا او نور دوی دوخانه چې د غمرست کې کورنۍ ته توضیح شوې ده. په خبرې اوس هم سروې روانه ده کومې کورنۍ چې د غمرست څخه پاتې وي دوی ډاډ ورکړي چې هغه ته به هم په وخت سره ورسیږي.
له شاه محمود شنواری څخه مو وردل چې په ننګرهار او لغمان کې وروستۍ ورښتونو د سر او مال زیانونه اړولې او له ځینو زیانمنو کورنۍ سره مرستې هم سوي دي. په داسر کې چې د کندهار اوسیدونکو د لیوانۍ سپو له زیاتوالي شکایت کوي چې د عامه روغتیا ریاست بیا وایي چې د لمنځوړلو لپاره یو کمپاین پیل کړی دی. د میرویس روغتون د ورکړل سوو ارقامو له مخې هر میاشت دغه روغتون ته 13 تنه داسې کسان وروړل کیږي چې لیوانۍ سپیو دړلې وي. محمد صادق رښتینی نور حاضر کوي. رښتینی صاحب، ستاسو د هم سهار په خیر وي. دغه کمپاین کله پیل شوی؟
سالی صاحب، ستاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو چې دغه وکړه په کندهار کې د یو نوی سپیانو د چچلو پیښې زیاتې شوي دي چې تقریبا د یو اټکل په اساس ورځ تر شلو ډېر کسان هم د دغه سپیانو لخوا دړل شوي دي.
اصلا دا د کندهار د اوسیدونکو یوه غوښتنه ده چې دوی وایي د لیونیو سپیانو پر ضد باید کمپاین وسي تر څو نور حیوانات دغه وایرس ځینې وانخلي او دغه راز د خلکو د زخمي کېدو مخنیوی وکړي. خو د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤل وایي چې دوی په روان لمریز کال کې د لیونیانو سپیانو پر ضد دوه کمپاینونه ترسره کړي دي چې شاوخوا 2000 لیوني سپي له منځه وړي دي. د دغه ریاست په وینا چې میرویس روغتون ته د میاشتې په اوسط ډول 15 تنه د لیونۍ سپو چې شلسوي ناروغانو هم مراجعه کړې ده، چې په وینا لیونۍ سپیان ځکه ډېر دي چې یو له بله وایرس اخلي. خو دوی په نږدې راتلونکي کې البته دغه نیټه دقیقه نه ده ښولې، خو وایي چې پلان لري چې یو بل کمپاین وکړي. خو یوه ستونزه دوی وایي چې د کمپاین پر مهال تا دا ده چې کله دوی د شپې لخوا کمپاین کوي نو په ځینو سیمو کې د کندهار پولیس کمپاینران کمپاینران ته ستونزې جوړوي او پولیس اجازه نه ورکوي چې ظاهري غوښ سپیانو ته واچوي ځکه چې له دې امله ځینې سپیان چې ودي هغه ژوندي پاتې شي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال. وو په کندهار کې مو اوریدل چې په دې ولایت کې د لیونیو سپو د دړلو پیښې زیاتې سوي، خو چارواکي وایي چې د دې ستونزې په وړاندې کمپاین پیل کړی دی.
محمد یاسین اتل پکتیکا څخه لیکي، خدای دې وطن ته دایمي سوله راولي چې د ټولو افغانانو د کلونو ارمان دی. دولت خان کامران، ترکیه باید افغانستان ته زیات تاثیری بورسونه ورکړي چې زیات ځوانان هلته د زده کړې چانس پیدا کړي. عبدالجامع جهانی له هلمند، د افغان حکومت نه مو غوښتنه داده چې د بندیانو وضعیت ته جدي پام وکړي، اکثره بندیخانې ناوړه وضعیت لري. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا څخه لیکي، په ولسي جرګه کې دغه وکیلانو ملاتړ کوو چې په رښتیا هم د ولس استازیتوب کوي نه د خپلو ګټو. او شبیر احمد له هلمند په خپل استولي پیغام کې لیکي، دا چې ویل کېږي طالبان اصولي ته مخه کړي دا د حقوق یوه دسیسه ده، غواړي په ظاهر کې دولت ځانونه سپین ثابت کړي خو وروسته خپل سپین بیرغ په تور بیرغ اړوي.
دا واسطه سو ځینې اسمي سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته رالېږلې وه. تاسو کولی سئ چې د خپلو بېلابېلو ستونزو په اړه ازادي رادیو ته اسمي سونه راولېږئ او ازادي رادیو به ستاسو دغه اسمي سونه په بېلابېلو خپرونو کې خپروي. د ورکو اځنو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدل سئ. خو اوس به مللې بشیر راته وي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه په خپل راپور کې د مارچ د 8 چې د شوزو نړیواله ورځ د په مناسبت د افغانستان د شوزو پر وضعیت مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې ویل شوی چې تر دې ورځې مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال د شوزو د حقونو په حق له پر خپل ژمنو ټینګار وکړ. په دې راپور کې د ولسمشر غنی د مارچ د 15 نیټه وینا ته په کتلو سره راغلی چې زما اصلي ژمنې په ټولنه کې د شوزو د رول په اړه تغییر راوستل او د مدیریت او مشرتابه پر کچه د شوزو حضور زیاتول دي. دا چې په تیرو 12 کلونو کې شته په افغانستان کې لاسته راوړنې درلودې او کنه د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه لیو شمیر افغانو شته سره خبرې کړې دي. په دې شته کې یو هم شهلا فرید ده چې د کابل د حقوقو د پوهنځي استاد ده. میرمن شهلا ویلې په افغانستان کې شته تل د نورو د ګټو لپاره کاریدلې دي او د دوی د وضعیت د بدلولو لپاره هیڅ بنسټیز کار نه دی سوی. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه د میرمن شهلا فرید لخلې وایي په افغانستان کې د شته د قانون پرمختګ ډیر محدود وو. د دې په وینا په دې اړه ټول فعالیتونه مصنوعي او موقتی وو. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ خبرونه د راپور لمخې د افغانستان په ځینو برخو کې شذې اوس هم فعال دي، خو اندېښنه شته چې ممکن دا وضعیت ډیر ژر تغیر وکړي او شذې خپل حقونه له لاسه ورکړي. د دې انسټیټیوټ په وینا د افغانستان په پښتنو میشتو سیمو کې په عمومي بحثونو کې ګډون کوونکو خلکو د یو شمیر اندېښنو یادونه کړې ده. د دې انسټیټیوټ په بحثونو کې چې په لوګر ولایت کې هم تر سره سوي دي، د افغانستان د پارلمان غړي محمد اکبر ستانکزي ویلي چې امنیت د شوزو د حقونو په اړه د قانون د حاکمیت لپاره لومړی شرط دی چې په افغانستان کې نسته. د انسټیټیوټ په وینا د هیواد په ناامنه سیمو کې شذې هغه حقونه چې په تیر لسیزه کې ترلاسه کړي دي په تدریجي ډول له لاسه ورکوي او د شذو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې یوازې تر شاري سیمو پورې محدود پاتې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کرکټ د 2015 کال د نړیوال جام په سیالیو کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ د لوبي په اړه راپور خپور کړی دی او لیکي افغانستان د نیوزیلند سره په لوبه کې د خپل ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره 168 منډې جوړې کړې. د دې ورځپاڼې په وینا افغانستان د کرکټ ملي ټیم په دې لوبه کې د 950 منډو سره خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو، خو نجیب الله ځدران وکولای سو ودلیږي او 650 منډې جوړې کړي. له دې سره چې د نیوزیلند سره په لوبه کې افغان کرکټ ټیم لوبه بایللې وه، واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا ټورنامنت په ټوله کې د افغانستان لپاره د بری په معنا وو. افغانستان د سکاټلند ټیم ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې خپل لومړی بریا ترلاسه کړه او په دې ډول یې وکولای سو چې د دې لوبې ټول پړاوونه تر خپل اغیز لاندې کړي.
د ازادي راډیو د کال غوره شخصیت د 1993 کال غوره شخصیت څوک دی؟ د اوري په لومړۍ نیټه ل ازادي راډیو وره
په پېښور کې مشت ځینې افغانان د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې له لوبو خوښ دي او خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره یو لوبډلې په دغه ډول لوی تورنمنت کې برخه اخلي. زبیح الله شفق په خپل رپورت کې لزینو ځوانانو سره خبرې کړې دي.
د خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې مشت یو شمېر افغان ځوانان وایي چې په استرالیا او نیوزیلند کې د کرکټ د نړیوال جام پر روانو سیالیو کې د افغان لوبډلې لوبي خوښ دي او ډاډه دي چې په راتلونکي کې به دا لوبډلې ښه لاسته راوړنې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ملي ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه اخلي او په دې لړ کې د کرکټ نړۍ له یو شمېر پرمختللو پیاوړو لوبډلو سره مخامخېږي. که څه هم افغان لوبډلې په دغه جام کې تر دې دمه یوازې د سکاټلند لوبډلې ته ماته ورکړې او دوه نمرې ترلاسه کړې، خو د دې ترڅنګ په پېښور کې مشت افغان ځوانان وایي چې دوی د خپل لوبډلې لوبي خوشاله دي او پرې ویاړي. د پېښور په بورډ بازار کې یو شمېر افغان ځوانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی یوازې په دې خوشاله دي چې د افغانستان ټیم د لومړي ځل لپاره د کرکټ په نړیوال جام کې برخه واخیسته او د دې هیواد نوم یې وځلاوه. دوی له هیوادوالو غوښتنه کوي چې د خپل لوبډلې ملاتړ وکړي او لوبغاړي ونازوي.
زما نوم نورحمان دی. زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان ټیم ورلد کپ ته داشته انټرنیشنل ګیمونو ته کوالیفای وکړه. غونډه افغانانو ته په کار ده چې افغانستان ټیم سپورټ کړي. مخکې موږ پردي ټیمونو باندې پاکستان به ټیم شو، دې پسې مال کول وسخ ده. شکر ده چې مونږ ټیم په ورلد گیم کې راغی په کرکټ کې.
نجیب الله: مونږ په خپل هیواد باندې ډیر فخر کوو چې زموږ د افغانستان ملي لوبډله د جام سیالیو کې شرکت وکړلو او د افغانستان بیرغ روښانه کړلو او د افغانانو سترګې اوچتې کړلې. او ان شاء الله زموږ د اراده ده چې آینده را روان ټیمونو سره به ان شاء الله ډیر ښه په نره باندې مقابله کوي. خو د افغانستان ملت او د افغانستان خلکو ته زه دا خواست کوم دې ته ناز ورکړي، دې سره خپل کومکونه وکړي.
عزت الله: زه په دې ویاړم چې زموږ افغان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې شامل شو او مونږ یې سپورټ کوو. نور افغانانو نور نو څخه هیله کوم چې تاسو هم سپورټ کړئ او ان شاء الله په آینده کې به کامیابی ترلاسه راوړي.
کوسوم افغان لوبډلې دغه نړیوال جام منځلوب تلار اونې مونده، خو بیا هم سکاټلند ته په ماتې ورکولې دوه نمرې ترلاسه کړې او په خپل ګروپ کې تر دغه لوبډلې مخکې ده. د کرکټ د نړیوال جام پر روانو سیالیو کې سوار لس ټیمونه برخه لري چې په دوی کې استرالیا، هند او نیوزیلند لوبډلې تر نورو مخکې دي او تر دې دمه ښه لوبه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د 2015 میلادي کال په دغه نړیوال جام کې په دغه سوار لس لوبډلو کې یوازې افغانستان او سکاټلند هغه لوبډلې دي چې په لومړي ځل په دغه ډول ستر ټورنمنټ کې برخه اخلي.
بنگلاديش دغه شیبه د انګلند په وړاندې مسابقه لري چې په شپږو اورونو کې ولس منډې کړي او دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. د کرکټ په اړه بل رپورت هم په دې خبرونه کې لرو. خو اوس ورځو عراق ته. په عراق کې د لرغونو آثارو او ساحو لوټ تالان روان دی. د مسلې د نړیوالو عکس العملونو هم پارولې دي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
عراقی چارواکی د دې هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا د یوې بلې تاریخي ساحې د ویجاړولو د راپورونو په اړه څېړنه کوي. د راپورونو له مخې د داعش وسلوالو پرون د عراق په شمالي سیمه خورسابات کې یو بل لرغونی ساحه ویجاړه کړه. د عراق د توریزم او لرغونو آثارو وزیر عادل شرشب وایي دا ویرشته چې وسلوال به دا سیمه په بشپړ ډول ویجاړه کړي او تاریخي آثار به ترې وباسي. شرشب زیاته کړه چې د عراق هوایی حریم د دې هیواد د پوځ نه بلکې د نړیوال ائتلاف په ولکه کې دی. د امریکا په مشرۍ پر نړیوال ائتلاف غږ وکړ چې د داعش د حملو په وړاندې د عراق د لرغونو ساحو دفاع وکړي. عراقی وزیر په بغداد کې د څرګندونو پر مهال له نړیوال ائتلاف څخه چې هلته د داعش پر اهدافو بمباری کوي په دې سیمه کې د هوایی حملو غوښتنه وکړه. خورسابات د داعش تر ولکې لاندې موسل ښار په 15 کیلومتره واټن کې پرته سیمه ده. نړیوال ائتلاف پرون اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد 12 هوایي حمله کړي. په دې حملو کې موسل ته نږدې د داعش ډلې پر دوه مرکزونو بمباری هم شامل دي. نړیوال ائتلاف وایي په دې بمباریو کې د داعش ډلې دوه مرکزونه او تجهیزات ویجاړ شوی دی، خو معلومه نه ده چې په دې لړ کې د خورسابات تاریخي ساحه هم شامل ده کنه. خورسابات یا دور شاروکین له میلاده مخکې په اوومه پیړۍ کې د اسوري پاچا دوهم سارګون د واکمنۍ پر مهال جوړه شوې جنگي کلا ده. دا کلا یو دیوال چې څلورویشت متره سورور دی او بنسټ یې له تیګو جوړ دی او اووه دروازې لري. د عراق په شمال کې د نینوا ولایت د لرغونو اثرو د ادارې او مقام جمع عبدالله وایي د خورسابات اوسیدونکو راپور ورکړی چې د داعش وسلوالو له دې ځایه لرغوني اثر غلا کړي او ځینې نورې په بمونو الوزولي. د داعش وسلوالو د عراق په شمال کې دوه نورې تاریخي ساحې چې یوه په نیمروت او بله یې په هاترا کې وي او د یونسکو د تاریخي سیمو په فهرست کې شامل وي هم ویجاړې کړي. د عراقي چارواکو په وینا د وسلوالو د نیمروت ساحه چې 3000 کاله لرغونې وه د مارچ په شپږمه او د هاترا ساحه چې 2000 کاله تاریخ لري د مارچ په اوومه په بلدوزرونو ورانه کړه. له دې مخکې په یوه ویډیو کې د داعش وسلوال په داسې حال کې ولیدل شول چې د موسل ښار موزیم لوټوي. په دې ویډیو کې د یو لوی غویي د لرغونې مجسمې د لمینځ وړلو تصاویر هم وښودل شول.
له دې سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس له مرزي احمد زینه د مهمو خبرونو سرخطونه اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د هغو کارکوونکو د برخلیک په اړه به په غیاب کې پریکړه وکړي چې په درغلیو تورن پیژندل شوي دي. تاکل شوی چې د افغانستان د ولسي جرګې وکیلانو د اداري هیئت د غړو د غوره کولو په مقصد یو ځل بیا رای ورکړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د څېړنې په مقصد د افغان حکومت یو پلاوی پرون اسلام آباد ته ورسید. ټاکل شوی چې افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ له استازو سره په پاکستان کې د ډېر افغانانو پر ستونزو خبري وکړي. ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره یو د منلو وړ توافق ونشي نو امریکا به له خبرو ووځي. راپورونه وایي په سوریه کې د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف لخوا د تیلو پر هغه تصفیه ځای حمله شوې چې د اسلامي دولت سختدریځې ډلې چلو. کاناډایي او کوردي چارواکي په عراق کې په یو سهوي حمله کې دی او کاناډایي سرتیري د مړینې په اړه بیلابیل سرګندونې کوي. او ټاکل شوی دی امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په واشنگټن کې د اروپای ټولنې له مشر ډونالد توسک سره خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي دواړه مشران به د نورو مسایلو ترڅنګ د اوکراین په ختیځ کې پر روان وضعیت بحث وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دغه شپه د بنگلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. بنگلاديش توانېدلې چې په اوو اورونو کې دروشت منډي وکړي او دوه لوبغاړي وسوځيږي. د 2015 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې افغانستان د یکشنبه پر ورځ خپل 15مه مسابقه وبایلله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبري کې پرون وویل چې د مسابقه بایلل د افغان کرکټرانو ناسمه امادګي و. تفصیل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د کرکټ د 2015 کال د نړیوالو مسابقو په لړ کې افغانستان د یکشنبه پر ورځ د نیوزیلند له ټیم نه ماتې وخوړه. افغان کرکټ ملي ټیم په وسل وختورونو کې 168 منډي وکړي او د نیوزیلند ټیم ته 108 منډي هدف وټاکه. وروسته د نیوزیلند ټیم لوبه پیل کړه او په 16 اورونو کې د سلورو لوبغاړو په سوځي دو سره یاد هدف پوره او لوبه یې وګټله. د نیوزیلند په وړاندې د افغان کرکټ ټیم د ماتې وروسته یو شمیر افغانانو عکس العمل وښود. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ټیم په هغه هیواد کې د کرکټ د میدان سره نابلده وو او وی ویل چې افغان ټیم د یادو مسابقو لپاره پوره تیاری هم نه درلود.
حتمی ده چې یو ټیم به مسابقه ګټي او بل ټیم به یې بایلي. خو د یوې خبرې یادونه کوم چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوالو مسابقو کې ګډون کوي او د سکاتلند ټیم درې ځله. افغانستان په لومړي ځل سره کولای شي چې لاسته راوړنه ولري، خو سکاتلند په درې ځله نه دی توانېدلی چې کومه لاسته راوړنه ولري.
ښاغلی هوتک همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ملي ټیم لپاره په راتلونکو کې ښه پلانونه په پام کې نیولې دي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو بیا د نورو ټیمونو پر وړاندې د افغان کرکټ ټیم له لوبېدو نه ناراضه دي، خو بیا هم وایي چې دا د ویاړ ځای دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په نړیوالو سیالیو کې لوبيږي.
حضرت ولی رحمانی په وکن در خوشالي ځای کې نن د افغانستان ملي ټیم په نړیوال جام کې لوبي کوي. کنيبي ګټل مهم مهم نه مهم مدار چې د افغانستان خلک په جام جهاني کې د لار پیدا کړه.
دا چې زمونږ کرکټ لوبډله بیلی یا وړي دا دواړه زمونږ د پاره افتخار دي. دغه وطن کې جنگ تیر شوی دی. دلته مو ټول هر برخه کې چې کار کو ټول د ستونزو سره مخامخ او زموږ هیواد وروسته پاتې هیواد دی. دا چې موږ تر دې سرحده رسیږو چې موږ د نړیوالو سیالانو سره ډغرې وایو اوات تر سره میدان کې لوبي دا ډېره غټه خبره ده او ډېره غټه لاسته راوړنه ده.
د سپورت په برخه کې یو تن کارپوه طاهر ځلان بیا په نړیوال جام کې د افغان ټیم د لوبي د بایللو په اړه دوه نظرونه په ګوته کوي. دی وایي چې افغان لوبغاړي د تاثیر لاندې وو او بل دا چې کوم ځانګړی پلان یې نه درلود.
د توپ اچولو په برخه کې افغانستان ډیر ښه وزلیده، خو د بیټنګ په برخه کې مو ډیر ستونزې درلودې. یو پوهیږي خو دقیق کار نه کوي، هڅه کوي یو ګروپ بازی جوړ کړي، خپل بوختیا او انرژي په یو بل ځای کې مصرفوي او د کرکټ ټیم ته پاملرنه نه کوي. څو لوبغاړي دي چې هغوی ته باید آرام ورکړل شي او پر ځای ډیر تکړه او ځوانانو ته زمینه برابره شي څو هغوی له خپلې وړتیا څخه ګټه پورته کړي.
ښاغلی سلاند وایي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نه یې داسې یوه تمه نه درلوده، ځکه چې دوی سره د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا نقدې مرستې ترسره کیږي. له دې مخکې افغانستان د بنګلادیش، سریلانکا، سکاټلند او استرالیا ټیمونو سره مسابقې کړې دي. د افغانستان وروستۍ لوبه هم د روان مارچ میاشت په 14 نیټه د انګلستان د کرکټ له ملي ټیم سره ده.
د کرکټ نړیوال جام د لوبو په لړ کې دغه شیبه د بنګلاديش او انګلند ترمنځ د کرکټ نړیواله مسابقه روانه ده. بنګلاديش چې لوبه یې پیل کړې ده په 8 اوورونو کې 26 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي یې سوځېدلې دي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.
از کابل تا زابل،
هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل شي. تاسو آزادی رادیو ته غوږ نیسئ چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 دوام کوي. د خبرونه په پاتې شیبو کې د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام خبريږي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسیخ خپل پروګرام د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېده په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نوي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0 00 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. محترم دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نوي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو ور بیا تاسو خبرو کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو راځي چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ځینو ورکو شو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسې ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. له موږ څخه مو مننه کړې ده چې د تاسې ورک شوی عزیز د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زمان نوم بارور ده، د کابل کوزستان نه د درکشانو ولا سلام مخه. زما یا ورور ده غلام سخی نن دی او نور د چانو من مرزي مسعد ولات من مرزي عبد اوراز د تاسو نه فوراز اعلان را فکرو خو سم معلومات را نه ک مسعد دمر ورته مش کده ما چر را سم معلومات ولات من ول سوالین کلمن نمبر په 33 وخه او کڅو دا زما غاوري مسلستان یا د خپل په دغه نمبر د ماته ځان وای شپرو وا و درای یو دوا یو فلور فلور شپر خدای په مان د پرسه په برنامه کې یو زما ورور ځان وایله خدای دې وکړي چې دما غاوري او زختله کورنۍ پیدا کوم. مزاده رادیو زنده باد.
زمانو میاز د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. ډیره موده کیږي چې له کور سره مې رابطه نشته دی او د کور کوم نمبر راته هم نه دی یاد. که زما واسو ګوري نو ماته د پمدې شمېره باندې زنګ را ووهي.
زه ابوانس شمالي وزیرستان د لانډ کلي نه تازه سره په تماس کې یم. زموږ په کلي شه د نظم الدین په نامه نظم یې نام دی. د دې شکلي نه لدره کړی د افغانستان دی پوتنټرنیشنل هول دی ادمیش په کلي شه موجود دی. کچا سره او په دې اکله باندې معلومات وی دا د ازادي رادیو نن نشه شوی هم دی چې دا نظم الدین پوتنټرنیشنل خال دی او دا زموږ نه لدره کړی افغانای دی. او کسو کې په دا اړه باندې معلومات ته لوي د ټلیفون نمبر دا غدي درای سوا او سوارلاس درای سوا پینځلاس او یبل درای سوا سوارلاس او درای سوا وبوندی اویا. والسلام.
بلې السلام علیکم، زه اول جان بهر کوچای د نهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ د تکیری کلی اوسیدونکی. ما سره حالت لا تقریبا دو کال کیږي چې نیمې نازکمیر دا او رتلار نیمې غلام حضرت دا او د ترمې غلام تخی او د ورور نیمې غامیر دا د کندز ولایت د امام د امام صاحب د ولسوالۍ خان آباد د ولسوالۍ د کوکټ د عربانو د کلی اوسیدونکی ده. او که دغه حالت په اړه باندې څوک معلومات غواړي پلار یا ورونه نو ما سره د په دغه شمېره باندې ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي 0979 88 250. بیا مو بلې بیا تکراروم 0979 88 250. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زه د بلنی ولایت کچکی ولسوالۍ زمونږ د اور خبرې کوم. دلته یو نفر دی د اصل خان په نامه ځان معرفي کوي. د پخوا سره غلی د کوچنیوالي سره خپل پلار نوم یې امنزه دی ورو نوم یې امنزه او زه د کوچنی راغلی یم. د هغه ځای سره د دغه سره د یو راغلی خپل وطن شبرغان معرفي کوي. لابل د ولسوالۍ نوم یې نزده نو کې شناخته کړم. نو د ما پیغام اوري د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ زمینداور کې لونه چې یا اودار تجارتي د زائر هغه پښتنه دي چې تاسو دا سره سره اسلام علیکم.
زه
وزیر د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی دربات اوسیدونکی یم او تقریبا د ډیر وخت کې زه چې خپل کور نه دره کوم په ایران کې بندي وم چې اوس فعلاً د افغانستان په سیمه کې یم. زما کور په هلمند په ولایت کې د نوزاد په ولسوالۍ کې په رباط کې د دغه د میرامزا اکا زه یم. زما قریبان که دغه زما غږ اوري بیا دې زما سره په دغه نمبر باندې خبره وکړي. 0 یو سل اویا اووه سل شل
زه د وردګو د ولایت د سید آباد ولسوالۍ د لوړۍ د کلي اوسېدونکی یم چې نوم یې کریم دی. زما سره یو هلک دی تقریبا د دیارلسو کالو په عمر دی. دا هلک بهر ما د نورښ څخه واورېدلی ما د رحمت الله مینې رحمت الله دی او ازادۍ ته یو تلیفون راغلی وو چې رحمت الله په نوم د ما زوی دی سره د درکه دی د یو کال کې او دغه سړی یاد د ما په پیغام کار دی ما ته د په دوه شماره زنګ ووایي 0 8 4 9 3 شماره بیا یو ځل تکراروم 0 8 4 9 3 دا زما لمبر دی زما سره دی اړیکه ونیسي چې د هر چا خپل دی زما سره دی د یو کال کې زه به یې ته لاس ورکړم. زه السلام علیکم خدای مل
زه ابراهیم معصوم چې د چمن څخه خبرې کوم. یو کس پیدا کړی دی چې د اوو کالو دی نوم یې عصمت الله دی. چار څوک د دې شناخته دی پر دا شمېره دې موږ ته ټلیفون وکړي 0 2 3 4 9 شپږ دی. سلام علیکم.
بله سلام علیکم. ما زره یو لکه در جاو دولا په نامو که څوک پلواری ما ته په دې دم باندې ټلیفون وکړي 0 3 5 5 8 2 1 زمانو ممرا خان
نه دلته یو نه دی ګونګی دی په چېغه باندې ګونګی دی ورک دی دلته راغلی دی ور هم ځینې ورک دی ځای او منشکان ځینې ورکه ده کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دا ګونګي هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګي په لاس ورکړم دوی ځین 0 1 0 2 8 0 5 4
وی ابراهیم خبرې کوم. د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ نه ما سره یو ورک ده د عبدالله په نامه د اشرف زوی ده. دا 2 کاله کېږي چې موږ سره ده دلته موږ سره مال پیایي که څوک خپلوان یي ما ته دې په دې لمبر زنګ ووایي 0 1 3 5 5 8 5 1 سلام علیکم.
کله سلام علیکم زدا زادری ادرو د رخصو ځانو کومن ته د زړه کوم خپل وایم بل سلام علیکم سره اورور ده په نامو د جمعه خان د پلان مې شهزاده ده د کندهار د ولایت د مسیدن کې سره د 2 کال کې یزي چې د مو سره په کل شرخي کې باندې وو د 2 ورځې مخته له مو سره له شرخین را اخلاص وو اوس له مو سره دا کار شو دی یو مخان فضل خپلوان یې د مخبر یې بل څه د فضل معلومات دي دا چې خپل یو مخان دي ته لاس ته لږ چې یو مونږ ته څه څه وو نو ات څنګه درایو اړ درای هلور شپاس او ځل ځات کړم 0 1 3 5 دا دا لري نو له کوم کو ډېر ډېر مننه
زه دا زابیر د نورو ډېر زیات خوشاله یم ما زه چې دا ورځ ته نامه باندې ویدو او د پیښور د خار له ورکو او دا مطلب دا زما زه د ډېر لسو کال عمر کې او په کراچي کې پیدا شو. زه دا زابیر د نورو ډېر ډېر مننه کوم او دا زابیر د نورو د خار د وجنا د اعلان د کول نادر ډېر مننه د اعلان کول د وجنا زما زه پیدا شو. یو سړي معلومات ما درا کو چې موږ اعلان د اعلان موږ ور زابیر را دو او دا زه په دا شخص موږ دغه ځای کې موږ پیدا کو پاکستان د کراچي ښار دی. د کراچي ښار کې خو د فیغت کارخانه دی په دغه کارخانه کې یو سړي ویل او هغه سړي ته قبضه کې نیولې او خو ماشوم او ماشوم باندې کار او کارونه ظلم او زیاتې کولو دا کسي ډیر مصطفیانه د خبري بنانې خلک تختوري او پاکستان کې بندین دي او یا چا سره په زړګي خلکو سره خپل نیولی دي او زه د ازادۍ راډیو ډېر زیات خوشاله یم. ډېر شکر یا د ازادۍ راډیو نه او زه د ازادۍ راډیو د ځخه پیغام ورکوم چې زما د پیغام باندې کې غوړو او د ما غوړو د ما غوړو روم ده چې دا به ما باندې څنګه د اختر مشه خوشالي را خدای پاک دې بار چا باندې اختر مشه خوشالي را ولي. ډېر مننه.
السلام علیکم محترم اوریدونکو او کارکونکو د ازادۍ راډیو ته نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم. زه نصر خان حیدری د لوګر ولایت د ادری د ولسوالۍ اوسیدونکی د تنگ د معروف خیلو د قوم د کندي خولې د پازل خیلو د کلي نو تاسو سره په تماس محترم او یو کس چې د عبدالله په نوم د سید عمر زوی او د وهاب وراره ځان معرفي کوي د 12 کالو په عمر کې ده. که څوک یې په اړه معلومات غواړي د کشمیرې ته دې زنګ ووهي 0   0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 př 0 װ 0 װ 0 př 0 װ 0 װ װ 0 װ 0 př 0 װ 0 װ 0 př 0 ））متعلم معرفي کوي او مور او پلار مړه یادوي او دی وایي چې زه د کور کې هیڅوک نه لرم او د ما په نظر باندې د اعصابو تکلیف هم لري. که هر څوک خپلوان یا ورور یا پلار څوک لري ما ته دې په همدغه شمېره زنګ ووهي او په هر ځای کې په هر صورت کې موږ به دی ورته وسپارو. فلحال زه د مسافرۍ په حال کې یم چې هر وخت غوښتلی شي له دغه شمېرې نه به دا هلک موږ دوی ته حواله کړو. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د غزنی د ولایت یم چې ما پات ورسواله یم. اختر جان زوی یم کلبان مې دي لکه هر یو اختر ګل محمد نسیم عبدالشکور محمد اسماعیل عدل کبی ادم یا کا زمان دو کال کی گی زیران کنا درکم وس پیدا سولما د مش مارد 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 　  0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 װ 0 př 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 ازادي راډیو نه ډېره مننه د موږ پیغامونه نشر کوي. وسلام.
زه مقام دین له لوګر ولایت نه خبرې کوم. زموږ په کلي کې یو کاس داسې ډېر سخت لیونی ده او ته په کیسه نه پوهېږي او نه په خبره پوهېږي. دا یوه چې زه عبدالله نومېږم.
زه د کابل تاسو سره د تماس کې یم. یو نفر چې دلته د شاه محمد په نامه دی، موږ سره دی د کمال اکا زوی دی، په قوم اسحاق زوی دی، د سرپل د ولایت خپلوان څخه د خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر تماس 0 8 9 9 4 9.
هلو، السلام علیکم. زه له کوار نه خبرې کوم. مخکې یو ازادۍ راډیو ته پیغام پریښی و. دلته یو سړی ده، یو سپین ږیری سړی ده، ځان ملا فیض محمد معرفي کوي، د هلمند ولسوالۍ پورې ځان تړاو لري، یو ملا هم ده، پرې وستر ګړون ده، او ځان کله ډېرې خبرې هم چا سره نه کوي. خوایي زه په کام باندې توخه یم. نو دلته په جماعتونو کې شپې کوي که د هر چا خپل خپلوان یي، نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي 0 2 9 3 2 9 4 2 8 2 نمره باندې دې زنګ ووهي. سپین ږیری سړی ده، په یوه سترګه باندې معذور ده. وسلام.
السلام علیکم. زه نور علي خبرې کوم د پکتیا ولایت څخه. ما سره په ایران کښې ولیکو د عربدل ولد یا د عبدل په نامه باندې د ننګرهار ولایت اوسېدونکی د ننګرهار ولایت د بټکوټ ولسوالۍ. هغه په یو شخصي زندان کښې ما سره بندي ویل. تازه ترې اخلاص شوم. ما ته ویل چې کله لاړلې افغانستان ته دا پیغام به په ازادۍ راډیو کښې پرېږدي چې زما ورونه زما دا پیغام واوري. ما سره لمبر هم نشته دی که چېرته زه ورونه دا پیغام اوري نو په دې نمره یې بیا ما ته ټلیفون وکړي 0 8 9 9 3 8 9. وسلام.
بله، زه یو پیغام ازادۍ راډیو ته پرېږدم. یو هلک دی چې د کفایت الله په نامه د لوړ کې اوسېدونکی د ملک نادر خان د کلي. که څوک معلومات غواړي نو په دغه شمېره کې تماس ونیسي، موږ به معلومات ورکړو. 0 0 9 9 0 0 8 8 9 9 4 4. نو که هر څوک یا خپلوان معلومات واړي نو په دغه شمېره د زمونږ سره تماس ونیسي، موږ به معلومات ورکړو. د ازادي راډیو څخه مننه چې زموږ پیغام نشر کړي.
زما نوم نقیب الله دی. یو سړی چې د شاه محمد په نامه دی، د کمال زوی دی، په قوم باندې اسحاقزی دی، د سرپل د ولایت دی. د دغه په هکله زه معلومات لرم. د هغه د خپل او خپلوانو څخه خواهش کوم چې ما سره په دغه نمبر اړیکه ونیسي: 0 8 9 6 9 9 4 2 9. وسلام.
سلام علیکم. د ازادي راډیو اردوګو ته سلامونه. همدغه نفر چې اوسې د مساکلاتو تلیفون وکړي، د ابراهیم په نامه چې د محمود الله پوښتنه یې کول، زموږ یو دوستې د محمود الله په نامه دی، دا یو نیم کار کېږي چې ورک دی. تاته دا ابراهیم ته ورته د خپلې شمېره یې تواشه سمدستي اوس تکرار کړه، تواشه چې ما نوټ لیکله چې ډېر دومره شماره نوټ کړم چې زه د محمود الله په خاطر تاته خبر درکړم. وسلام.
الو السلام علیکم. رادیو آزاد یو خبر ورور ده چې زابل د ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې یو دانه هلک تقریبا د اوو اتو کالو ده، یوه خولې پر سر ده، تور جنګټیا غوسه ده، خلکالی دی په ژبه ګونګای ده. نو دلته شاجوی په ولسوالۍ کې ده که د هر چا وي ورور د غزما شماره ورته ورکې، بس ده انشاءالله معلومات ورته لاس ورکم. وسلام. زه محمد جواز د کانګر فو سره په تماس کې یم. موږ ته یو لږ دی چې یو کال کېږي چې تلنه د کور څخه راکړل شوی د خیرالله په نامه دی. چاته معلومات یې یا ارزښ دی په خپله اوري. په دغه شماره کې زنګ وي: 0 8 0 9 2 2 2 2. وسلام. خدای زما
یو نفر چې د غلام خان میرانشاه او د خوست منځ کې د غلام خان په بازار کې وخت تیروي، د بندیخانه کې وخت تیر کړی، خپل ډېر عصبي تکلیف لري، خپل اعصاب یې د لاسه ورکړي، یوازې د خپل نوم د امیر ګل په نوم یادوي، او د پلار نوم د خیرجان، د ورور نوم د رضا ګل په نوم باندې. که چاته معلومات وي زما د تلیفون نمبر ته دی په دې نمبر باندې زنګ وای: 0 8 2 2 8 9 9. که چاته معلومات وي، دا سړی ډېر مشکل لري او د هلکانو د لاسه هم ډېر په تکلیف دی. وسلام له طرفه د حاجي قطب خان.
زه خپله نورالدین یم، د غزنی ولایت نهولی ده. دلته د غزنی په ولایت کښې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کښې اوسېږي، دا ډېر مشکل کښې د هر مسلمان ورور ما ته دې په دې نمبر باندې زنګ ووهي: 0 8 10 15 5 1. شماره یې ځل بیا تکراروم: 0 8 1 0 2 15 15 1. مننه.
زانه سبخانی سال د خوست ولایت لکانو د شیر غال کلي څخه در سره په تماس کښې یم. ګرانو اورېدونکو، تقریبا 4 کاله کېږي چې د نادر خان په نوم یو ځوان دی چې د دماغي سن کښې حمله پارک دی، او کله ځان د غزني ولایت معرفي کوي، کله یې د لوګر ولایت معرفي کوي. که د هر چا څخه دا ځوان بېدرکه شوی وي نو مهرباني دې وکړي په 0 8 1 0 8 1 0 0 6 باندې دې ما ته زنګ وایي. د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 1 8 0 1 1 0 6 6. که د هر چا څخه بېدرکه شوی وي په دغه تلیفون شمېره باندې دې زما سره اړیکه ونیسي، او ان شاءالله زه به خپل معلومات له دوی سره شریک کړم.
بلے سلام علیکم زما مدنیم خبر کوم د ننګرهار ولایت څخه یو حالت دی د کفایت الله په نامه چې موږ ته په عادل ځان مشهور کړی دی د لوړګي اوسېدونکی دی د خیبر د ملک عبدالرحمن خان د کلا سره کور دی دا دلته بندي دی که څوک معلومات غواړي یا چا خپلي نو په دغه حالي کښې دې مو سره تماس ونیسي 0 8 3 8 3
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. درانه اوریدونکو محترم دوستانو که تاسو دغه پروگرام په ازادي راډیو کې وانورید کیدای شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروگرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یام azadiradio.com. محترم دوستانو د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار له 1 د مازدیګر تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 1 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واورئ.